द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दी रेडियो दे
نو قدر من اوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودان اند شنبیا خالی ورځ 2019 کال د جون د میاشتې اتمه نیټه ده په خبر پختونخوا کې د سهار اتنیمه په کابل کې اوته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11 بجې دي په دې نیم ساته خبری خبرونه کې موزه مجاهد جواد یو ځل بیا هرکلی کوم لمړی پام وکړي د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې د سړک پر غاړه د بم چاودیدو له امله لږ تر لږه څلور پاکستاني پوځیان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د ټرمپ ادارې په ایران باندې نوي بندیزونه ولګول چې په ترڅ کې یې د دغه هیواد پیټرو کیمیکل کمپنۍ په نښه شوي دي. او د ایتوپیا لومړي وزیر د جمعې په ورځ د سوډان له واکمنو جنرالانو او مخالف مشرانو سره کتلي تر څو په دغه هیواد کې سیاسي کړکیچ ته د حل یوه لاره ومومي. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې د سړک پر غاړه د بم چاودیدو له امله لږ تر لږه څلور پاکستاني پوځیان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند وویل د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو کتار روان و چې د سړک پر غاړه د خخ کړای شویو چاودیدونکو توکو ته د ریموټ کنټرول په واسطه چاودنه ورکړل شوه. په چاودنه کې څلور عسکر وژل شول چې یو پکې لفټننټ کرنیل، یو میجر او یو کیپټن هم شامل و. د بلوچستان په زیارت نومي سیمه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د شیعه هزارهګانو له ډلې دوه تنه وژل شوي او لږ تر لږه اووه نور ژوبل شوي دي. پیښه د جمعې په ورځ د بلوچستان د زیارت سیمې په کاواس نومي ځای کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د دوی پر یوه موټر باندې بم والوته. خبر زیاتوي په پیښه کې وژل شوي هزارهګان سیمې ته د سیل لپاره ورغلي وه. د جرمونو د نړیوالې محکمې یوه وکیله د دې محکمې د هغې پریکړې په هکله وضاحت غوښتی چې ولې نه غواړي په افغانستان کې د جنګي جرمونو په هکله پلټنې وکړي. وکیلې فاتو بنسودا دغې محکمې ته په اوولسو پاڼو کې یو درخواست سپارلی، ویلي دي چې د دغې محکمې د تصمیم په اړه توضیحات د استیناف غوښتنې ته زمینه برابروي. د جرمونو نړیوالې محکمې د همدې کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د جنګي جرایمو او د بشریت ضد جرمونو د پلټنو د پیل کولو لپاره د میرمن بنسودا مخکینۍ غوښتنه رد کړې وه. هغه وخت د دې محکمې مقامات وویل چې په افغانستان کې د پلټنو پیل د عدالت د تامین کېدو نشي سبب کېدای، ځکه د امریکا د متحده ایالاتو او افغان سیمه ییزو قومندانانو په ګډون په افغانستان کې ښکېل اړخونه د دغو پلټنو سره همکاري نه کوي. ترنو قدرمن اردوونکو د ډیوه ده او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ټرمپ ادارې په ایران باندې نوي بندیزونه ولګول چې په ترڅ کې یې د دغه هیواد پیټرو کیمیکل کمپنۍ په نښه شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت د جمعې په ورځ د فارس خلیج په پیټرو کیمیکل کمپنۍ او د هغو په 9 نورو سبسایډیانو باندې بندیزونه ولګول شول. دوی ویلي یا د کمپنۍ د ایران له انقلابي ګارد سره د بلیونونو ډالرو سوداګري لري. د ایران د پوځ دغه برخه د بلاستیک توغندیو او اټومي پروګرامونو واک هم په لاس کې لري. تیره میاشت د ټرمپ ادارې د ایران انقلابي ګارد د یوې بهرني ترهګر تنظیم په نامه ونوه و چې له امله یې امریکا اوس کولی شي په هر هغې کمپنۍ باندې بندیزونه ولګوي څوک چې د ایران د پوځ دغې څانګې سره راکړه ورکړه کوي. د ایتوپیا لومړی وزیر د جمعې په ورځ د سوډان له واکمنو جنرالانو او مخالف مشرانو سره کتلي تر څو سیاسي کړکیچ حل کړي. په سوډان کې روان سیاسي کړکیچ له واک څخه د اوږدمهاله ولسمشر عمر البشیر له ګوښه کېدو وروسته رامنځته شوی دی. ابي احمد د سوډان د انتقالي پوځي شورا له مشر جنرال عبدالفتاح برهان سره ولیدل او وروسته یې بیا د آزادۍ او بدلون د ځواکونو له مشرانو سره په جلا توګه ولیدل. ابي له دغو خبرو وروسته وویل چې د سوډان پوځ، خلک او سیاسي ځواکونه باید د ډیموکراتیک او انتقالي دورې د خوندیتوب لپاره په چټکۍ سره ګامونه پورته کړي. ابي په ایتوپیا کې د اصلاحاتو له ګاونډي هیواد او د اوږدې مودې دښمن اریتریا سره سولې ته د رسېدو له امله جایزې هم ګټلې دي. په سوډان کې د ډاکټرانو په وینا د لاریون کوونکو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي په ترڅ کې لږ تر لږه 113 کسان یوازې تیرونې وژل شوي دي. د کوشنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف د جمعې په ورځ وویل دوی د وینزویلا له ناورین ځپلو سیمو سره خپلې مرستې زیاتې کړې دي. دوی وایي په وینزویلا کې د روان ناورین له امله 3.2 میلیونه ماشومان مرستو ته اړ شوي دي. د یونیسف د اړیکو مشر امریکا غږ ته وویل چې دوی له کولمبیا او برازیل سره په پوله نوي دفترونه د دې لپاره پرانیستي دي تر څو په دغه هیواد کې له هر اړین ماشوم سره مرسته وشي. یونیسف تیر کال په وینزویلا کې له اړینو خلکو سره تر 200 ټنو زیات د خوراکي توکو او اوبو او روغتیا په برخه کې مرسته کړې ده. امریکا پلان لري چې د مکسیکو په توکو باندې د ګولیا دوشنبې په ورځ 15% ټکسونه ولګوي، که څه هم د پولي د امنیت پر سر روانو خبرو کې چې د جمعې په ورځ شوې دي پرمختګ هم شوی. د سپین ماڼۍ ویاندې سیرا سانډرز د جمعې په ورځ وویل د امریکا او مکسیکو مذاکره کوونکو د تیرو څو ورځو په اوږدو کې زیات پرمختګ کړی، خو بیا هم موږ د دوشنبې په ورځ ټکسونه لګوو. امریکا د زیارت یا پنجشنبې په ورځ له مکسیکو څخه وغوښتل چې د کډوالو له راتک څخه د مخنیوي په برخه کې د زیات څه وکړي او خبرداری ورکړ که چیرې کوم تړون ته سره ونه رسیږي نو د ټرمپ اداره به له مکسیکو څخه په وارداتي توکو باندې ټکسونه ولګوي. او وروستی خبر دا چې یو وتلی روسی ژورنالیست د نشئی توکو په تور نیول شوی، خو هغه په خپله او د هغه ملاتړی وای دی د چارواکو د ناوړه کړنو په برخه کې د سیډنیزو راپورونو د خپرولو په غبرګون کې نیول شوی دی. شپږ دېرش کلن ایوان ګولونوف په رسنیو کې د سیډنیزو راپورونو له امله یو پیژندل شوی خبریال دی چې د میدوزا په نامه د خبرونو یوه انټرنیټي پاڼه هم چلوي. نوموړي تل په ماسکو کې د بیوروکراټانو او مخکښو سوداګرو ترمنځ د فساد او غبن په برخه کې سیډنیز راپورونه خپاره کړي دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو دا ډیو دا او لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ځل کې د سړک پر غاړه یو بم چاودلې چې په ترڅ کې یو څلور پاکستانی پوځیان وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. منزه شهید پرې بشپړ حال درکوي.
د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې د سړک په غاړه د بم چاودېدو له امله لږ تر لږه څلور پوځي عسکر وژل شوي دي او څلور تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ ترجمان وویل د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو قافله روانه وه چې د سړک په غاړه د ترهګرو خخ کړي چاودېدونکي مواد د ریموټ کنټرول په ذریعه وچاودېدل. په چاودنه کې څلور عسکر ووژل شو چې یو پکې لیفټننټ کرنل، یو میجر او یو کپتان شامل دي. پوځ وویل په عسکرو حمله په داسې سیمه کې شوې ده چې امنیتي ځواکونو پکې د لټون عملیات ترسره کړي دي او د وروستیو ځینو حملو مرسته کوونکي نیولي دي. پوځ وویل په شمالي وزیرستان کې د تشدد په وروستیو پیښو کې لس عسکر وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. خړکمر هغه سیمه ده چې پوځ پکې تیره میاشت ویلي و د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو په یو چک پوسټ حمله وکړه، خو د تحریک مشران وایي دوی نه البته پوځ ډزې ورباندې کړي دي. پوځ په پیښه کې د دریو کسانو د وژل کېدو تصدیق کړی دی، خو پی ټی ایم وایي د خړکمر په پیښه کې 10 کسان وژل شوي دي. د بشري حقوقو تنظیمونو د خړکمر د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د خړکمر د پیښې وروسته د پی ټی ایم شاوخوا څلور ویش غړي نیول شوي دي چې پکې د پی ټی ایم د قومي اسمبلی دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر هم شامل دي. په نیول شو فعالانو په امنیتي ځواکونو د حملې تور لګول شوی دی. محسن داوړ چې په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان ولی وزیر چې د جنوبي وزیرستان نمائندګي کوي، په خړ کمر چک پوسټ د حمله تور ردوي او وایي پاوز د پی ټی ایم په سولي کارکونکو ډزې کړې دي. د پاکستان په حکومت او پوز تور لګول کیږي چې مطبوعاتي ادارې د پی ټی ایم په اړه د خبرونو نه منع کوي او په پی ټی ایم تور لګوي چې د افغانستان او هندوستان د استخباراتي ادارو په لمسون په پاکستان کې نسلي تعصب راپارولو کوششونه کوي، خو پی ټی ایم دا خبرې ردوي او وایي چې غوښتنې د پاکستان آئین یا اساسي قانون په چوکاټ کې دي. پی ټی ایم وایي د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو له کبله ځپل شوو پښتنو او د هغو کسانو د حقونو لپاره کار کوي چې بې درکه کړی شوي دي او په مبینه توګه د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. د پی ټی ایم فعالان او څیړونکي وایي د پاکستان د قومي بهیر مدواتی ادارې د فشار لاندې دي چې د غورځنګ خبرونه به نه ورکوي. د بی پولي خبریالانو اداره یا ریپورټرز وداوت بارډرز په یو تازه بیان کې ویلي دي چې خبریالانو د ویرولو او د مدواتو په مدیرانو او منتظمینو د فشار مختلفې طریقې د استعمالولو له لارې پوځي ادارې د پی ټی ایم په خبرونو غیر رسمي بندیز لګولی دی. په امریکا کې میشته ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس هم په خپل یو وروستي بیان کې د پی ټی ایم په خبرونو د بندیز غندنه کړې ده او ویلي دي چې ادارې موندلي چې د پوز د فشار له امله ادارې د سنسرشپ څخه کار اخلي. حکومتي چارواکي په مطبوعاتو کې د پی ټی ایم په خبرونو د بندیز دفاع کوي، خو د دې پرته د پی ټی ایم د دې غوښتنو حمایت کوي چې بې درکه کسان دې آزاده یا عدالتونو ته وړاندې کړی شي، په قبایلي سیمو کې دې ځمکني بمونه یا لینډ ماینز پاک کړی شي، او په سیمه کې دې غیر ضروري چیک پوسټونه یا امنیتي پوسټې لرې کړی شي. پاوز ویلی د لینډ ماینز د پاکولو کار یې پیل کړی دی او په سیمه کې د امنیت لیدو سره به چک پوسټونه هم لري کړي. وزیر اعظم عمران خان په شمالي وزیرستان کې د جمعې د ورځ حمله غندلې ده، خو د پی ټی ایم نوم په ناخستلو یې وویل چې ځینې شرخوښوونکي قبایلي ولس ګمراه کوي، خو ریاست به اجازه ورنه کړي چې امن خراب کړي. امریکې به تر ډیر وخت پورې شمالي وزیرستان د نړیوالې ترهګرۍ مرکز ګڼلو، ځکه چې د القاعده، طالبانو او نورو سیمه ییزو وسلوالو په سیمه کې پناه ځایونه لرل. خو د امریکایي فشار لاندې پاکستان په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړل او اوس وایي چې سیمه یې نور له وسلوالو پاکه شوې ده. د دې ترڅنګ پاکستان د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو، پوځي قلاو، د سرحدي پوسټونو په جوړولو کار پیل کړو. پاکستان وایي چې د دغه پلانونو مقصد په 2600 کیلومتر اوږده د سرحد د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دي.
قدرمن اردوونکو، ورزو بلوچستان ته چیرې چې د جمعې په ورځ په دوه جلا پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. د دغو دواړو پیښو په اړه په تېره خبرونه کې د ډیوي خبریال حافظ شیرانی داسې راپور راکړ.
سبدا د بلوچستان د سلګری زایدی زیارت چلته تیر ورځ دوی چاودنې وشوې چې په هغه کې لومړۍ چاودنه د زیارت ښار په خرواری بابا سیمه کې وشوه، چېرته چې د خرواری بابا په نامه باندې یو سس زیارت شول کېږي. هلته ډېر زیات خلک ورځي د سیل دپاره او د دې چې کوم مزار دی دلته د زیارت لپاره خلک ورځي. په دا چاودنه کې اوله چاودنه چې وشوه په دې کې درې کسان ووژل شو، په هغه کې یوه زنانه هم وه. د پولیسو په وینا چې دا چاودنه په موټر کې چې کوم د سلندر فټ وي، دغه سلندر د چاودېدلو له کبله دغه دماکه شوي یا چاودنه شوي چې له کبله درې کسان ژوبل او درې کسان وژل شوي او یو کس ژوبل شوی و. د یادو کسانو تعلق ښایي له کراچي سره دی او دوی د سیل لپاره زیارت ته راغلي وو. هم د زیارت په دې ښار کې د کواسي په سیمه کې بل چاودنه هغه وخت وشوه چې کله په یو موټر کې د پولیسو په وینا چې یو چاودنه وشوه او دغه چاودنه په نتیجه کې دوه کسان ووژل شوه او پنځه نور ژوبل شوه. دغه وژل شوي او ژوبل کسان د کوټي اوسېدونکي وو چې د اهل تشي او د کوټي سره تعلق او دوی د شرکت شو هغه اهل تشي وو. او دغه پولیس وایي چې دا پیښه د موټر ته ځای پر ځای کړل شوي چاودونکي موادو له پټاو سره سم دغه برید شوی او دا خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. دواړه پیښې په زیارت کې شوي چې په دواړو چاودنو کې 15 کس مړه او اووه کس وروسته نږدې کس شو هغه ژوبل شوي. د پولیسو په وینا اوله پیښه د ګیس سلندر په موټر کې چې کم د گیس غوي هغه پټاوي دوله کبل سوي او دویم چې کوم هغه چاودنه د بمی چې د چاودین کې تو کې ورته شو سوي چې هزارګانې په نقشه کړی ول دې کې شو روسان ته پولیس او نتیس ځواکونو سرتیر راغلي په لټنې شروع کړي او د زیارت دواړه داخلي او خارجي لارې نیولې او هلته د امنیت وزه د خوندي ساتلو لپاره نور کوټلي ګامونه اخیستې. له بلې خوا د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال پیښه غندنې او د دواړو پیښو رپورټ له پولیسو څخه غوښتل.
ډیره زیاته مننه شهراني صاحب کورمدان. نو قدرمن اوردونکو دا ډیو ده او په نړیوالو راپورونو کې مو هم درته یو راپور ټاکلی چې هغه د ایتوپیا لومړی وزیر د جمعې پورز د سودان له واکمنو جنرالانو او مخالف مشرانو سره کتلي تر څو په دغه هیواد کې روان سیاسي کړکیچ ته د حل یو لار عمومي. په سودان کې د ډاکټرانو په وینا د لارون کوونکو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي په ترڅ کې یوازې په تیرونه کې لږ تر لږه 113 لارون کوونکي وژل شوي دي. نور حال زموږ د همکار بختور شاه په دې راپور کې وري.
د ایتوپیا وزیر اعظم ابي احمد د جمعې په ورځ د سودان له واکمنو جرنیلانو او مخالفو مشرانو سره لیدل کتل کړي تر څو سیاسي کړکیچ حل کړي شي. په سودان کې روان سیاسي کړکیچ له واک څخه د اوږدمهاله صدر عمر البشیر د جدا کېدو وروسته رامنځته شوی دی. ابي احمد د سودان د انتقالي پوځي شورا له مشر جنرال عبدالفتاح برهان سره ولیدل او وروسته یې بیا د ازادۍ او بدلون د ځواکونو له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه هم وکړل. ابي احمد له دغه خبرو وروسته وویل چې د سودان فوز خلک او سیاسي ځواکونه باید د ډیموکراټیک او انتقالي دورې د خوندیتوب لپاره په توندۍ سره ګامونه پورته کړي. نوموړي په ایتوپیا کې د اصلاحاتو لګاونډي هیواد او د اوږدې مودې دښمن اریتریا سره سولې ته د رسیدو له امله یو شمیر انعامونه هم ګټلي. په خرطوم کې تیر هفته پوځیانو د مظاهرتیانو په مرکزي کیمپ یرغل کړی وو چې پکې په ګڼ شمیر کې خلک وژل شوي او ژوبل شوي وو. په سودان کې د ډاکټرانو په وینا د لاریون کوونکو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په ترڅ کې لږ تر لږه 113 کسان وژل شوي دي. اکثره سارونکو له دغه تشدد تور په ریپید سپورت فورس پورې کوي چې د صدر بشیر د خطرناک جان جاوید ملیشا غړي دي چې د کال 2000 په شروع کې به صدر بشیر د ډارفر د جګړو په وخت اومده دغه ځواک نه کار اخیسته. د جمعې پر ورځ د سودان د پوځي جرنیلانو او مخالفینو ترمنځ بیا خبرې اترې نه دي شوې. خو د مظاهرتیانو مشرانو غوښتنه کړې ده تر هغې به د پوځي جرنیلانو سره خبرو ته نه کینی تر څو پوځیان د سودان د لارو کوسونه وتلي نه وي. د سودان فوز صدر بشیر د درنو ولسی احتجاجونو وروسته د اپریل په 11 نیټه د خپل څوکۍ نه لري کړی وو. د زیارت پر ورځ د افریقایي هیوادونو تنظیم افریقن یونین سودان د هر قسمه هلو ځلو نه ودرولې ده تر څو په دغه هیواد کې یو ولسی حکومت نوی جوړ شوی. په سودان کې ټی ایم سی او ایف ایف سی نومې ډلې 13 میاشت د صدر بشیر وروسته په یو موقتی حکومت جوړولو رضا شوی وو. خو بیا دواړه ډلې په دې خبره ورانې شوې چې زیات واک اختیار به پکې د چا سره وي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمن اوریدونکو په پاکستان کې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو کاروونکي له ډیرو ګواښونو سره مخ دي او دوی وایي چې چیرته د پاوز او د حکومتي ادارو پر وړاندې څه ویلي کې نو دوی ګواښل کیږي. د همدې مسالې په اړه د ډیوی خبریال پیر ولایت شاه په سیمه کې د انټرنیټي حقونو د خوندي کولو لپاره یو فعال اسامه خلجی سره مرکه کړې چې بغاړې ورو
جی اوس خاص کل په سوشل میډیا باندې او بیا نورم چې موږ ګورو چې څومره پښتانه دي یا نورم چې کم د ریاست یا حکومت باندې تنقید کوي یا اختلاف کوي د هغې پالیسیانو سره هغې باندې ډېره زیاته سختي شروع شوې ده. که تاسو اوس ګورئ چې مطلب خلک اوچتۍ لګیا دي زموږه چې بله دا خبره ده چې سوشل میډیا باندې چې خلک اظهار رائے هغه کوي نو هغه ټویټر طرف نه هغوی ته نوټس راځي چې حکومت تاسو خلاف چې دی کمپلین کړی دی تاسو دا ټویټ کې ډیلیټ کول غواړي نو ډیلیټ کوي. موږ کتل فیسبوک باندې هم کافی پوسټونه چې دی هغه حکومت چې دی بندولو کوشش کوي اور اکثر چې دی انټرنیټ باندې چې کمپاین دی ویب سایټ دی هغه هم چې دی خبرونه والا ستاسو والا ټول چې دی دا بند کړی دي. نو دې طرف نه موږ ګورو چې قانوني طریقه خو دې سم نه علي لګیا دي د قانون چې دی بالکل غلط استعمال کیږي لګیا دي اور سمم چې قانون دی د سایبر کرائم قانون دی د دهشتګردي قانون دی دا ټول غلط طریقې باندې استعمالي غلط خلکو باندې استعمالي. او بل طرف ته موږ ګورو چې کم دهشتګردان دي کم چې دغه تنظیمونه دي هغه چې دی کولاو دي یا خو هغه خپل کار مکه روان دي ویا خو ری چې جیل نام چې دی ولوستي دی هغه ته معاف کړی دی.
ا دغه سوشل میډیا کوم خبر وکړو نو پرستو کې دا څه خبرم مخه تر غلو چې د آی اس پی آر ام فیک اکاؤنٹونو هغه بیا تړلی شوی او بند کړی شوی نو دغه معاملې ته پس نظر ګوره. او بل دا چې دا د پاکستان حکومت څنګه تاسو هم ذکر وکړو چې ټویټر باندې بندي دغه شانتي ټویټر دغه خلکو تړي پیغامونه دغه چې ودري نو دغه چې کوم حکومت دغه دارو سره تماس نسیا کانټیکټ کی دغه څنګه ګوره جی؟
ہاں جی بولے دا سے ماتا خو لگی چې حکومت کے امکانات دا سے مینس کے دیدائی یو بل سر لگی نا زکر چی کلا اکاؤنٹ مطلب سسپینڈ شی ٹویٹر طرف نا غی وی چی حکومت مونگا تا ویلے دا تا منسٹریانو والا بتا ستا وی چی مونگا خو نا دا ویلے بیا مونگا تا دام پتہ نا لگی چی کم حکومتی یا ریاستی دارو طرف نا چی دے دا سوشل میڈیا کمپنی سارا چی دے دیدائی خبرہ کی گی لگیا دا اور سوک ورطا وی لگیا دی چی دا اکاؤنٹ بند گئی. اور دین علاوہ کتا سو گو رہی چھے بالکل دا فیک اکاؤنٹونم چیو اغا ایس پی آر والا غی بند کریو نغم اغم فیس بک دا ویلیو چھے اغی غلط شناخ چھے دے استعمالو لگیا اور دا ٹول پیجز چھے دے دی دغا کول دین ہم گتا دام پتا چلی چھے ریاست طرف نم سوشل میڈیا باندے کافی ایکٹیویٹی دا دے اغی اکاؤنٹونم دی اور اغی چھے دے کوشش کئی چې مطلب سو کوم هغه اختلاف کوي هغه ته چې تنگول شروع کی کنزل شروع کی کافی اکاؤنٹ کافی فیک اکاؤنٹ دي مدام چې زموږ جمهوریت ته پاره ډېر خطرناک دغه چې موږ چې کم چې خلک دي کم چې پاکستانیان دي د هغه رائے چې موږ بندول غواړو هغه ته موږ چکول غواړو موږ غواړو چې هر څوک ام یو د حکومت ریاست والا چې کم لاین دي هغه باندې خبره کوي هغه نه علاوه دې سو خبره نه کوي دا زموږ جمهوریت ته پاره ډېر زیات خطرناک خبره ده.
او اسامه صاحب دا چې د پی ٹی ایم یو ظاهره خبر د پاکستان کې هغه باندې بندیزونه دي میډیا ورته کوریج نه ورکي سوشل میډیا یو دا سه لار د چې پی ٹی ایم په خپل پیغام رسول غواړي سوي نه تاسو چې دی پی ٹی ایم ته دغه لار بندول لپاره څه قسمه ټیکټکس استعمالیږي جی؟
اجي هغه ته بالکل بندونه کوشش کول غواړي د غیا دي چې سوشل میډیا باندې ګولې باندې چې ترند دی کوي لګیا دي حکومت طرف نه ادارو طرف نه بیا دین علاوه که تاسو ګورئ چې هغه خلک چتای لګیا دي نن هم چې د غلغله چې عبد الله ننګیال چې د هغه چت کړي د سی ٹی ڈی والو بیا محسن وزیر علي داور خو رډي دی یو چت کړي نو دا خو موږ ته پاره مطلب بالکل غلط طریقے استعمالی کی لگیا دی دا قانون او غلط استعمال کی لگیا دے اور دا پکار دے چھے حکومت ہم دے کے چھے یو سٹینڈ والی ہوئی چھے دا غلط کی لگیا دا مگا دا نمانو دا پارلیمان والا خلق دے پارلیمان چھے کم آزادی دا اغیر تا چھے دے بالکل مطلب تا سو خلق کو رائے دے کنا خلق اغیر تا ووٹ ورکی زرگونو لکونو ووٹونو ورکری دی خلق کو خطا سو خلق کو بیزتی کتاوی لگیا ہے چھے اغیر تا نا خطا سو پریدائی چھے بار احتجاج ہو کی اور نا خود اغیر چھے کم لکڑی خلق دی اغیر تا پریدی چاہیے فارام خبر کارو
دیر امانن اسامہ صاحب ڈیور ریڈیو ٹیم سر دا خبر اکولو جی
دا دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹولنیزو مدبواتو هم کتلے او اوریدلے شئی ویب پانی پتا دا
voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
قدرمن اردن کو او ورزو بلوچستان ته چیرې چې یو روغتیایي مسله په خبرېدو ته او هغه د کانګو او نسناستي یا د اسهال ناروغي په یو شمېر سیمو کې خبره شوې ده او خلکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي. حمید سمسور پرې له سیمې دا راپور چمتو کړی.
چارواکي وایي د بلوچستان د خوزدار په سیمه کې د ایزې ناروغي پیل شوې ده چې ګڼ شمېر خلک د کی او د نس په اسهال باندې اخته شوي دي. له دغې ناروغۍ څخه د خوزدار د تحصیل وړ نه کلي ډېر اغېزمن شوي دي. ځایي خلکو وایي سپ امریکا ډیوه ته وویل چې سرکاري او شخصي هسپتالو ته 340 ناروغه وړل شوي دي. خو د بلوچستان د روغتیا د څانګې صوبایي سکتر حافظ عبدالباسط بیا وایي سپ امریکا ډیوه ته په خبرو کې د دغې ناروغۍ د خورېدو پخلی وکړي او ویې ویل چې له دغې ناروغۍ څخه زیات شمېر ماشومان اغېزمن شوي دي. دوی په عجاله توګه باندې د مرستې کار پیل کړی دی.
209 قریب رپورٹ ہوئے پیشنٹس اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوئی ہے. باقی ہمارے جو ڈی ایچ او صاحب ہیں, ایف ایل ٹی پی کی ٹیم ہے ہماری, فیلڈ ایٹمالوجی کی ہماری لیبورٹری کی جو ہماری ٹیم ہے کوئٹا سے وہ ہیں.
ودوا سوانت نزدی نارو غرا پور سوی دی. د دوی درملنه هم سویدا او زموږ د روغتیا د ځنګړو ډلو ځلی افسر او د صحت د صوبایي څنګه مرستندوی ډلې موږ اوس چمتو کړی دي. زموږ د ټیمالوجي ټیم د کوټي څخه د ازموینې ډله
سنډیمن هاسپټل سے ډاکټرز هم نه لی وی هم اور خپل بی ایم سی هاسپټل سے سارے جو ہے آج میڈیسن کے ساتھ پہنچیں گے انشاءاللہ.
د سنډیمن هسپتال او دغه ډول بی ایم سی هسپتال څخه موږ هلته د خلکو د درملنې لپاره ستانه کړی دي. د صحت د صوبایي څانګې سکرتر پرمخ زیاته کړله چې دوی هلته یو ټرک دوایانی هم لیږلی دي.
باقی جو اویلیبل ریسورسز ہیں ہماری وہاں پہ ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے
او نور سی کومي اسانتیاوی وي هغه به هم موږ هلته په هسپتالو کې و خلکو ته ورکو. موږ به هلته په دغه اغیزمن سو کلو کې خپل کیمپونه پرانیسو. په عجله توګه به دا معلومه وو چې د ایزي دغه ناروغي له کوم سبب څخه په یوه وار باندې پیل شوله. د صحت د څانګې صوبایي سکتر حافظ عبدالباسط پر مخ زیاته کړله چې د روغتیا ډلې به دا معلومه وي چې هلته د خلکو د څښلو اوبه څنګه دي. د ده په خبره هلته د ګرمۍ کچه هم ډېره زیاته شوې ده چې د دغې ناروغۍ د خورېدو علت ګرځي. حافظ عبدالباسط وایي چې دوی هلته په ټولو هسپتالونو کې بیړني زوازه هم اعلان کړې ده او هلته په هسپتالو کې د ډاکټرانو او د روغتیا له څانګې سره د اړه لرونکو خلکو ټولې رخصتیانې ختم کړې دي. د بلوچستان د صحت د څانګې صوبایي سکتر حافظ عبدالباسط وویل چې ډېر زر به هلته دوی وضع کنټرول کړي. ځایي خلکو بیا وویل چې هلته په سرکاري هسپتالونو او په شخصي کلینیکونو کې د ناروغو لپاره بسترې ډېرې کمې دي. دوی له حکومت څخه دا غوښتنه هم وکړله چې د دوی ناروغ دي په سملاسي ډول کوټې ته ستانه کړل شي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو ټلویزیون, کوټه.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ترنو قدرمن اوریدونکو, له ملتیا مو یو نړۍ مننه. د ډیوی سارانی خپرونه پراتونکو څو شیبو کې پای ته رسیږي, خو د ډیوی د سارانی خپرونې له پای ته رسیدو سره سم به د مشال رادیو ښکلې خپرونې پیلېږي. د هغو اوریدو ته هم تاسو راپولو. د دې خپرونې کوربه زه مجاهد جواد او د خپرونې پروډوسر نوشیروان قلندر دنه. د ډیوی تر مخامنې خپرونې پورې اجازه غواړو. تاسو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.